ترک کنیم. بسیار زیاد تشکر از اشتراک تمام مهمان ها. تا برنامه بعدی خدا حافظ و ناصرتان.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم. پیل په خبرونو باندې وکړو. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د سیلونو له امله دوه ماشومان مړه شوي. په روزګان کې له پرون راهیسې سیلونه روان دي، خو تر اوسه دغه ولایت له ولسوالیو د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي خپاره شوي. په ترینکوټ کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس حاجي خالد ازادي راډیو ته وویل سیلونو په خاص روزګان کې یزاب او چوری ولسوالیو کې یو شمیر کورونه ته زیان اړولی او په زرګونو جریبه کرنیز ځمکې لاندې کړي. د نوموړي په وینا د یو شمیر پلونو او پلچکونو د ورانېدو له امله له اکثرو ولسوالیو سره د مرکز ترینکوټ لارې بندې شوې دي. د دې ترڅنګ د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویلي چې د یک شنبې په ورځ به هم د شنبې په څیر د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د سالنګونو په شمول د واورې بارانو او سیلابونو اټکل شوې ده. د وزارت په خپل ایکس پانه دا خبر پانه لیکلې ده. د وړاندوینې له مخې د طبي پیښو د رامنځته کېدو احتمال هم شته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو د استازي لمرستیال محمد ابو شهاب سره پر دې خبرې کړي چې ملګري ملتونه دي د افغانستان لپاره ځانګړی استازي وټاکي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازولۍ پرون د دې لیدنې په اړه په ایکس پانه کې لیکلي چې د افغانستان پر روان وضعیت هم خبرې وشوې. ملګرو ملتونو پروسه کال په ډسمبر کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو غوښتنه شوې. طالبانو له دې استازي سره مخالفت کړی، ویلي چې که وټاکل شي همکاري به نه ورسره کوي. د راپورونو له مخې د ترکیې په جنوب کې په انتالیا سیمه کې یو سلو څلور اویا کسان چې په یو کیبل کار یا په یو هوایی کابین کې ایثار پاتیو له درشتو ساعتونو وروسته ژغورل شوي دي. د راپورونو له مخې شاوخوا شپږ سوه کسان او لس هلیکوپټرې د دوو کسانو د ژغورلو لپاره په کار لګیا وي. دا خلک چې په یوه سیلاني سیمه کې په هوایی کابینو کې ناست وو، د دو هوایی کابینو د ټکر په خاطر باندې شاوخوا درویش ساعت په هوا کې ایثار پاتیو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي داسې اټکل کوي چې ایران به ژر پر اسرائیل برید وکړي، خو د تهران ته خبرداری ورکړ چې دا کار ونه کړي. د امریکا ولسمشر پرون په واشنگتن کې یو ځل بیا د غژمنه تکرار کړه چې د اسرائیل دفاع به کوي او ایران به بریالی نه شي. اسرائیل پرون د ایران یا د ایران د ملاتړي وسلوالو له لورې پر اسرائیل د احتمالي برید لپاره چمتووالی نیولی و. وروسته تر دې چې د اپریل په لومړۍ په تمشق کې د ایران پر کنسلګری برید وشو او دوه جنرالان یې پکې ووژل شول، ایران بیا ویلي چې خپل غچ به واخلي. او پولیسو ویلي نن د استرالیا په سیدنی ښار کې یو کس په چړو باندې یا د چاقو په ګزارونو باندې شپږ نور کسان وژلي دي. د اسوشیټیډ پریس د راپور له مخې د ویستفیلد په شاپینګ سنټر یا د سوداګرۍ په مرکز کې یو سړی په چاقو باندې حمله وکړه چې شپږ تنه یې وژل او د یو ماشوم په ګډون یې یو شمېر نور ټپیان کړل. د پولیسو د کمشنر مرستیال انتونی کوک خبریالانو ته تایید کړ چې پولیسو په خپله برید کوونکی په ډزو وژلی دی. تر اوسه پورې د برید کوونکي هویت نه دی څرګند او د برید علت هم نه دی رسنیز شوی. خبرونه مو اوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ده. د سر مطلب مودا ده چې له پاکستان د اپریل تر 15 میرا مخ کې هم د کارتلرونکو افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ پیل شوه.
پاکستان حکومت ورکړل شوی مودې څخه مخکې موږ ته پولیس ځای په ځای متنګوي، زموږ کورونو ته راځي، ډېر بد وضعیت موږ سره کوي. همدا تېره ورځ ما یو د تره زوی د پولیسو لخوا نیول شوی او بیا مو د پیسو په بدل کې خوشې کړ.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د سیلونو د راوتلو امکان اټکل شوی دی. لاغړې له پوروزګان کې سیلونو خلکو ته مرګ جوړ لاړولې.
توان به نزد ای درتوان نزد است کن توان با درتوان چی سرای نردولی چی سرای تو بنا نوتهلی چی پلن نردولی چی زمر آباد چمزی که ولی چی زمر دامزو کسل تو وقتی چی داویش نردی یاد سری سری نردولی چی
ایرانی زوکونو په هرمز تنگی که یوا کشته گرزولی
پر دې کشته احتمالا د پرتګال بیرغ لیدل شوی دی. وروسته ایرانی رسنیو وویل چې د دوی ځواکونو نن په خلیج کې د دوی په وینا د سیونیست رژیم یو کانتینر کشته نیولې ده. در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په پا پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې یو غړي او د دغه وات په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي پاکستان نه د افغان کډوالو د استلو د ورځو په کمیدو سره دوی په بیلابیلو ذهني او د فشار په ناروغي اخته شوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل په تیر اختر کې د ډیرو افغان کډوالو کورونو ته ورغلي او د هغوی وضعیت له نږدې کتلې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بیا اسناد او اي سي سي د کډوالۍ لرونکو کارتونو د درلودونکو د ایستلو ضربله جلته دوه ورځې پاتې دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې یو غړي او د دغه هیواد د کراچۍ په ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منځه کاکړ وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د ورځو په کمیدو سره دوی په بیلابیلو ذهني او د فشار په ناروغیو اخته شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په تیر اختر کې د ډیرو افغان کډوالو کورونو ته ورغلي او د هغوی وضعیت یې له نږدې کتلې دی.
په اختر کې دلته افغانان میشتي هغه ایریا ته مونږ تللي وو. نو هغوی وویل چې مونږ مطلب نه روزه په سکون تیره کړې ده او نه مو اختر له جامې کړې وې د ویرې او بې سکونی د وجې. مونږ ولیدل چې هلته اکثره افغان کډوال چې دلته دي هغه د مختلفو بیماریانو سره مخامخ شوي دي. ذهني چې کمې هغه مونږ ورته ویلی شو چې دوی وایي چې بلډ پریشر او داسې نورې مرضونه ورته لګېدلې دي.
پاندې حال کې یو شمیر افغان کډوالو له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په بیلابیلو سیمو کې د پاکستانی پولیسو لوري د افغان کډوالو د زورولو لړۍ پیل شوه. د پاکستان د پنجاب په چکوال سیمه کې میشت یو افغان کډوال حقیار چې د اي سي سي کارت لري ازادي رادیو ته وویل
دا د 15 تاریخ نه دی برابر شوی. د 15 تاریخ نه مخ کې د لګیا دی اکثر ځایانو کې چاپی چې یو خلک نسی زمنګ رشتہ داران او داسې خلک مونول. نو دلته زمنګ ډېر پیسې باندې دي کار روزګار هم دی. نو مونږه ک الته زو د ارس مونږ نه پاتې کیږي. الته حالت هغه څه خراب دي کار روزګار نشته او دلته د مونږه تنګي.
د خیبر پختونخوا په پیښور خار کې میشت یو بل افغان کډوال احمد ویل
پاکستان حکومت د ورکل شوی موده یعنی ټی سخه مخ کې مونږ ته پولیس ځای په ځای متنګوي زمونږ کورونو ترازی ډیر بد وضعیت مونږ سره کوي. همدا تیر ورځ ما یو د ترزوی د پولیسو لخوانی ول شوی او بیا مو د پیسو په بدل کې خوشی کو. نو مونږ له ډیر سخت حالت سره مخ یو. مونږ په یونیسیار او د بشر حقوقو په ټولو نړیوالو بنسټونو باندې غږ کوو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو له حاله ځان خبر کړي.
دغه افغان کډوال ادا کوي چې په تیر کوچنی اختر کې د پولیسو لویر چې وبنیول شي له کورونو ندی وتلی او د اختر خوخی نه د منځلي هڅه موکړه چې په دې اړه لخکیلو لور یو په ځانګړي ډول په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت په افغانستان کې د کډوالو او بیر تر رسنیدونکو چارو وزارت او په اسلام آباد کې د یو ان ایچ سی آر له ویان د معلوماتو غواړو خو دوی زموږ اړیکې ځواب نه کړي. خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منځوي ښکاری چې پاکستان د کډوالو د ویستلو په برخه کې د هیڅ لوري غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او لا هم په خپله پرېکړه ټینګار کوي. وړاندې تر دې ګڼو نړیوالو بنسټونو له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو د ویستلو د دوهمې لړۍ د پیل کېدو پرېکړه بیرته واخلي. پاکستان پریکړه کړې چې د اپریل په 15 یعنی دوه ورځې وروسته له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ویستلو دوهمه لړۍ پیل کړي. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې د اي سي سي په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. دا هغه افغان کډوال دي چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او په 2018 میلادي کال کې ورته د دې هیواد له لوري دغه قانوني اسناد ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر د معلوماتو پر بنسټ د دغه کډوالو شمیر 8,30,000 کسانو ته رسیږي چې اوس مهال یې د اسنادو موده پای ته رسیدلې. د یادونه ده چې پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو په لومړۍ مرحله کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل کړه، بیا اسناد د افغانان له خپلې خاورې وویستل چې شمېر یې له 15 لکو زیات ښودل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د ایران او اسرائیلو ترمنځ ترنګلتیا زیاتوالی او د دواړو هیوادونو لوري د بریدونو د پیل احتمال په ایران کې وشمیر افغان کډوال اندېښمن کړی دی. دا چې جزئیات څه دي په دغه رپورت کې واوري.
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د احتمالي جګړې په اړه ګنګوسي مخ په زیاتېدو دي، په ایران کې مېشت افغان کډوال چې د بیکاری او امنیتي ګواښونو له امله یاد هېواد ته پناه وړي اندېښمن دي. دوی وایي چې د ګنګوسي د دوی پر کار ناوړه اغېز کړی دی. په ایران کې وي افغان کډوال عزیز ګل افغان بیگ ازادي راډیو ته وویل یو میاشت کېږي چې له دندې ګوښه شوی.
نگرانی ما اول خو یست کې اگر اینجا هم جنگ شوه
زموږ اندېښنه دا ده چې که دلته جګړه وشي موږ چیرې ولاړ شو، او دوهم دا چې د ترنګلتیا خپل اغېز لري. د ډالر بیه لوړه شوې، هغه سانو چې دنده درلوده وزګار شوی. ما په خپل د یو شرکت په حسابداري برخه کې کار کاوه او اوس وزګار یم.
ویب سایت او حسابداري شکار میکردم چې فعلا تعطیل است کلان.
په ورته وخت کې پیران کې یو مدني فعال قدری رضای همای چې کدا احتمالي بریدونه وشي د هغو زرګونو افغانانو ژوند بل ستونزو سره مخ شي چې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستان نه ایران ته تللی دي. نو موږ د ازادي راډیو ته وویل
ایده زیادی از مخالفین طالبان اینجا حضور داره که از حکومت پیشین فعالین مدنی حقوق بشر و همچنان
د مدنی و بشری حقونو فعالین و پگردون د طالبانو ډیر شمیر مخالفین دلته حضور لري چې که هیواد تستانه شي هم ژوند یې له ګواښ سره مخ کیږي او هم یې اقتصاد ضعیفه کیږي. د دې نه چې په ایران کې د جنگ احتمال شته ډیر اندېښمن یو، ځکه تر ټولو زیاته بیه به یې کډوال پرې کوي.
تر ایران جنگ شوه وضعیت ما مهاجرین افغان بسیار خراب میشه و بسیار بهای سنگین را پرداخت میکنیم.
د پوځي چارو کارپو محمد صادق شینواری هم وایي چې دا ترنګلتیا او احتمالي شخړې به د افغانستان او افغانانو پر وضعیت هم اغیز وکړي.
د ایران له خوا د اسرائیلو په خاوره باندې عمله نه یوازې د دواړو هیوادونو په اقتصادي او سیاسي وضعیت باندې منفي اغیزه کېدلی شي، بلکې د دې احتمال ډیر لیدل کېږي چې جګړه په سیمه کې پراخه شي او د افغانستان په اقتصادي او سیاسي وضعیت باندې هم منفي اغیزه کېدلی شي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان ایران ته کډوال شوي، او یاد وزارت شپږ میاشتې وړاندې په ایران کې د بې اسنادو افغان کډوالو شمیر 5 میلیونه ښودلی و. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې اسرائیلو د وري په 13مه د سوریې په دمشق کې د ایران پر کنسلګری برید وکړ چې په ترڅ کې د سوریې او لبنان لپاره د ایران د سپای پاسداران د قدس ډلې مسؤول قومندان محمد رضا زاهدي په ګډون د دې ډلې وتنه چارواکي ووژل شول. ځینو امریکایي رسنیو هم د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې ایران پر اسرائیلو د غچ اخیستنې برید لپاره تجهیزات چمتو کړي دي. سی این این تلویزیون د یوې باخبرې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې ایران به په دمشق کې د اسرائیلو برید ته اړین ځواب ورکړي، خو په ورته وخت کې د هیواد نه غواړي په وسله والو جګړو کې ښکیل شي. سینن د امریکا د معلوماتي څانګې د ارزونې په حواله ویلي چې ایران ممکن د خپل نیابتي پوځ په کارولو سره د اسرائیلو برید ته ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلتیا د کمېدو غوښتنه کړې ده.
د ایران په موضوع کې به تم شو. ایراني ځواکونو په اورمز تنګي کې یو کانتینری کښته در اولی دا ورسته ویلی دی چې دا د اسرائیلو یو کښتۍ و چې دوی ګرځولې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د اسوشیټډ پریس اژانس په تر لاسه کړې ویډیو کې ښکاري چې نن په هلیکوپټر کې کمانډو ځواکونه په هرمز تنګي کې پر وی بیړۍ برید کوي. دا ویډیو دفاعي چارواکو چې د استخباراتي چارو له عملی د نمونو له ښودلو ډډه کوله له اسوشیټډ پریس اژانس سره شریکه کړې ده. په دې ویډیو کې ښکاري چې کمانډو ځواکونه د بیړۍ د کانتینرونو خواته ښکته کیږي. د کشتۍ د عملې یو غړی وای مراوسی دی بیا خپل همکارانو ته وای چې د کشتۍ بل لوري ته ولاړ شي. اسوشیټډ پریس اژانس سرګندوی چې سمدستي د ویډیو کارولای نشته ایدولی. پر دې کشتۍ احتمالا د پرتګال بیرغ لیدل شوی دی. تر دې راپور وروسته ایراني رسنیو وویل چې د دوی ځواکونو نن په خلیج کې د دوی په وینا د سیونیست رژیم یو کانتینر کشتۍ نیولې ده. د ارنا دولتي اژانس راپور له مخې د ام سي اس ار اس په نوم باربري بیړۍ د سپا ځانګړو سمندري ځواکونو ګرځولې ده. فرانس پرس اژانس راپور ورکړی دی چې دا کښتۍ ایران د خپلو اوبو خواته بیولې ده. د اسرائیل پوز ویلی دی چې ایران په د وضعیت د لا خرابېدو پایلې وویني. د راپورونو له مخې دا بیړۍ د متحده عربي اماراتو او ایران ترمنځ په اوبو کې څو ورځې وروسته تر دې نیول شوې ده چې ایران خبرداری ورکړی و چې د اوبو د لاره به د بیړیو پر مخ وتړي. ریوټرز اژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاعي چارو د یو مسؤل په وینا خبر ورکړ چې دا مسله چاري. واشنگتن ایران ته خبرداری ورکړی چې پر اسرائیل حمله ونه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جمعې پر صوبیل داسې اټکل کوي چې ایران به ژر پر اسرائیل برید وکړي، خو د تهران ته خبرداری ورکړ چې دا کار ونه کړي. وروسته تر دې چې د اپریل په لومړۍ نیټه د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر کنسولګری د هوا له لوري برید وشو، د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د وغړو په ګډون 12 سنه ووشل شول. په دوی کې دوه د سپاه جنرالان وو. تر دې وروسته تهران بیا بیا دا خبره کړې ده چې خپل غچ به واخلي. د راپورونو له مخې اسرائیل پرون د ایران یا د ایران د ملاتړو وسلوالو له لوري پر اسرائیل د احتمالي برید لپاره چمتووالی نیولی و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما ود ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
یو شمیر افغان هندوان او سکان چې زمکه او جایدادونه په افغانستان کې د بیلابیل حکومتو پر مال غصب شوی وای، د طالبان حکومت باید د دوی د ملکیتونو د بیرته ګرځولو لپاره عملی اقدام وکړي. د عبدالسال کې چې د طالبان حکومت درې ورځې وړاندې د افغان سکان او هندوانو د زمکه او جایدادو د بیرته ګرځولو لپاره د کمیسیون د جوړولو اعلان وکړ. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د تیرې اونۍ د سیشنبې په ورځ د افغان هندوانو او سکانو د غصب شویو ملکیتونو او ځمکو د بیرته ګرځولو لپاره د یو کمیسیون د جوړېدو اعلان وکړ. یو شمیر افغان هندوان او سکان وایي چې د دوی د ملکیتونو د بیرته ستنولو لپاره هیڅ عملی کار نه دی شوی. یو افغان سکه ادعا کوي چې د ده او د تر د کورنۍ شاوخوا 1500 جریبه ځمکې د پخوانیو حکومتونو پر مهال غصب شوی. دا چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
هر نوې حکومت چې راځي له موږ سره ژمنې کوي خو عمل نه کوي. د طالبانو حکومت هم له تیرو دریو کلونو راهیسې ژمنه کوي خو موږ یې عدلي وزارت او محکمې ته استولي یو. د تیر جمهوري حکومت باندې هلته هم بیوروکراسي یا کاغذ پراني زیاته ده او هیڅ عملي اقدام نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته زیات شمېر افغان هندوان او سکان د دوی پر مذهبي مراسمو د بریدونو او امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلي او د هند په ګډون نورو هیوادونو ته پناه وړي. په هند کې د افغان هندوانو د شورا مشر جبهول سنگ ازادي راډیو ته وویل که څوم د طالبانو د حکومت له دې اقدام خوښ دی خو د خبره طالبان باید لومړی په افغانستان کې د افغان هندوانو او سکانو امنیت ته پام وکړي.
دا تر ټولو ښه خبر دی. کاش دا کار وشي موږ خوشاله کیږو. موږ غواړو چې دواړه خواز موږ رونه که پاکستان کې دي او که په هند کې بیرته خپل هیواد ته ستان شي یو هلته ژوند وکړي. خو څوک تضمین کوي چې بیا پر موږ بریدونه نه کیږي؟ که په افغانستان کې یو سم حکومت رانشي ستونزمنه ده چې بیرته افغانستان ته ستان شي.
د افغان هندوانو او سکانو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د وایان زبی الله مجاهد نظر وپوښت خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. په همدې حال کې د هند ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې د هند بهرنیو چارو وزارت د افغان هندوانو او سکانو د ملکیتونو د بیرته ورکولو لپاره د طالبانو د اقدام هرکلی کړی. ورځپاڼې د هند بهرنیو چارو وزارت د ویان رندر جیسوال له قوله لیکلي چې که طالبانو پریکړه کړې وي چې د افغانستان د هندوانو او سکانو جایدادونه او ځمکې بیرته دوی ته وروګرځوي، دوی دا یو مثبت پرمختګ بولي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د مارچ په لومړیو کې ویل چې د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون په ټول افغانستان کې د افغان هندوانو او سکانو د غصب شویو ملکیتونو په اړه تحقیقات پیل کړي. د افغان هندوانو او سکانو د غصب شویو ځمکو او جایدادونو مسله له کلونو راهیسې ناحل پاتې ده او د طالبانو حکومت له پرلپسې ژمنو سره سره تر اوسه د دوی د غصب شویو ملکیتونو د بیرته ورکولو لپاره کوم عملی اقدام نه دی شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اورزګان ته بور شو. هلته سیلابونو دوه ماشومان مړ کړي او شاوخوا سل کورونه تخریب کړي دي. خلک وایي چې هیڅ مرستي ورسره نه دي شوي. چارواکي هم وایي چې زانی او مالی زیانونه خلکو ته رسیدلی او باید عاجل مرستې د محصول خواله دوی سره وشي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او لسوالیو کې سیلابونه دي چې د تیر ورځې راهیسې راوتلي او تر نن ورځې پورې په خورا شدت سره جریان لري. د اورزګان ولایت ځایي طالب سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د یادو سیلابونو له امله تر دا مهاله دوه ماشومان مړه شوي او په زیاته پیمانه خلکو ته مالی زیانونه رسولي دي. د اورزګان ولایت ځایي طالب سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د یادو سیلابونو له امله تر دا مهاله دوه ماشومان مړه شوي او په زیاته پیمانه خلکو ته مالی زیانونه رسولي دي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس حاجی خالد نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې د لومړنیو معلوماتو پر اساس د یادو سیلابونو له امله په مرکز ترینکوټ کې دوه ماشومان مړه کړي او زرګونه جریبه کرنې زمځکه باغونه لیلاري او پلونه تخریب کړي دي. نموړي وایي د یاد ولایت په خاص اورزګان گیزاب چورا او جهراوت ولسوالۍ کې هم ګڼ شمېر کورونه تخریب کړي، زرګونه جریبه کرنې زمځکه لوی لاري او پلونه یې هلته هم تخریب کړي دي او دغه راز د یاد ولایت په چنارتو ولسوالۍ کې یو بند هم تخریب کړي دي.
او باندې توانونه د خپل پر اخر مشکلات تشکیل دي. نو موږ د متحد نمائندگان سره د ټول د نران سره د ټول میثاق په احترام نه هیله کوو چې دا ولس په دای سخت وخت کې له سرتۍ وتو کې.
شاغلی خالد وايي د لارو د بندش او د پلونو د تخریب لامل د دې ټیمونه د مرستې لپاره لروسي متزانونه نسره سوالي دی. له نړیوالو موسساتو غوښتنه کوي چې په سختو ورځو کې د لاسنیوي وکړي. بلخوا د اورزګان اوسیدونکو هم له خیریه موسساتو څخه غوښتنه کوي چې په سخت ورځو کې مرسته ورسره وکړي او سرپناه دي ورته برابر کړي او مرسته دي ورسره وکړي. د اورزګان ولایت اوسیدونکو وايي په تیرو څو کلونو کې دا ډول سیلابونه بې ساري دي چې په دغه ولایت کې راوځي او دیتې په زیات اندازه ماليزيانو نه رسولې دي.
زمانو قدرت الله د سپت خا د کړي وسدون کزانو نه خو له مشتول شي چیر ورسول د دې تبینه وستا ولید له جسمه پسرایو وبننه وتل لاله مندو براله ده په سرایونه نه وتله اچم زکم یو ورل شنش نه کشتونه چې چپکی او مرله یو لانی کله نه چپکی سم بلا سپسوري
مانو ماجی مچولادی توان به نزه در توان نزه وز دکن توان به در توان چې سرای نه نړول چې سرای ته وبنه نه وتله چې کله نه نړول چې زمر ابا چم زکی وړي چې زمر زم زکو سل ته وکی چې دا وښ نه لري یا د ساري سره نړول چې یوای زمانه د ټول مسلمانان د شیخ په لوینه د خلکو اینداری یو دکانونه یو ډول تور فرونه واده نه د لدمر لیمانده یو دانا الک راوړو د جلو سکالو او پرن مازګاری بیا بل انجلی راوړو واغه مړه وخره کی پرن یو بل سړی راوړو روت راوړو مړو
لادی ټولو سره سره معلومات چې د سیمې خلکو ازادي راډیو تور کړی شي چې دردا مهاله پوری څلور کسان د سیلابونو له امله مړه شوي دي چې درې په مرکز ترینکوټ او یو کس په دیراو ټولو سوالی کې دي. دا یادونه ورده چې د اورزګان په مرکز ترینکوټ او یو شمېر ولسوالیو کې لا هم سیلابونه په خورا شدت سره ادامه لري. ځایي طالب چارواکي وایي چې دغه سیلابونه به لا نور هم زیانونه خلکو ته ورسوي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
د زنو خصوصي وړکتونو مسولین او خوونکي وایي په دې ورستیو کې یو شمېر وړکتونونه تړل شوي او یا زدکون کې کم شوې دي. په ورته وخت کې یو شمېر میندې چې خپل ماشومان یې وړکتونونو ته لیږل وایي چې د اقتصادي ستونزو او د کار او د زده کړې د امکاناتو له لاسه ورکولو له امله نور خپل ماشومان وړکتون ته نه لیږي. خو د وړکتون یو شمېر ښوونکي د وړکتونونو اهمیت ته اشاره کوي او وایي د وړکتونونه د ماشومانو د ذهني او جسمي ودې لپاره زمینه برابروي. په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکړ رپورت.
د یو شمیر وړکتونونو مسؤلین او ښوونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ډېرو میندو د بیکاري او اقتصادي ستونزو له امله یو شمیر وړکتونونه تړل شوي او ځینې یې د زده کوونکو له کمښت سره مخ دي. په هرات ولایت کې د وړکتون پخواني ښوونکي ریحانه وایي چې د ډېرو وړکتونونو د تړل کېدو له امله وزګاره ده. هغې ازادي راډیو ته وویل:
ما په افغانستان کې د وړکتون ښوونکي په توګه دنده درلوده او له دې لارې مې د خپلې کورنۍ ملاتړ کاوه چې ټولنې ته د اوږو بار نشم. که په یو هیواد کې نر او ښځه دواړه د کار او زده کړې حق ولري، هغه هیواد پرمختګ کوي.
په کابل کې د افعال وړکتون مسؤلان وایي چې د پخوا په پرتله د زده کوونکو شمیر کم شوی او د ماشومانو میندې او پلرونه هم په فیس کې د چنې وهلو سره سره فیس په وخت نه ورکوي.
در یک حد بسیار کم شاگرد کم شده و مشکلات اقتصادی که
زده کوونکي کم شوی خو اقتصادي ستونزې دي چې موږ کې بدلې شو چې د خلکو اقتصاد څنګه دی. هغه دا چې کله چې والدین راځي د فیس لپاره ډیر باس کوي چې کله فیس ترې واخلو او کله چې فیس ورکوي به یو څه ځنډ وسته ورکوي
و فیس که میارن یک کمک به تاخیر تر میارن.
د چوالې په وړکتونونو کې د زده کوونکو شمیر کم شوی دی. له یوې مور څخه مو وپوښتل چې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو حکومت له بندیز د مخې خپل ماشومان وړکتون ته وړل. دغې مور چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
پخوا به ما خپل ماشومان کودکستان ته لیږل ځکه واړه وه، مکتب ته نه شو تلی، یو څه به یې هلته زده کړه، دوستان یې وه هلته. اوس زه خپله په کور کې یم، د دې لپاره ماشومان خپله په کور کې ساتم. اوس اقتصادي وضعیت د کورنیو ښه نه دی، خلک خپل ماشومان خپله په کور کې ساتي.
خو په بغلان کې د وړکتون ښوونکې فاطمه وایي وړکتونونه له میندو او ماشومانو سره په ذهني او جسمي وده کې مرسته کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
کستان شاګردار فقط از 3 ماه الا
دی وړکتون خون کې له درې میاشتنی څخه درې کلن ماشومان ته درس ورکوي. بیا د آی سی ډی برخې ته ځي چې دلته بیا د وړکتون خون کې مسولیت لري چې ښځې میندې او د هغوی ماشومان ته درس ورکړي، تر څو چې میندې هغه عملي کارونه چې خون کې ورخه تقلید کړي او په کور کې خپل ماشومان سره تر سره کړي، تر څو د هغوی باډي لنګویج تقویه شي.
یوی که نمی رویش بادی لنگویج ازا تقویت شوه.
د کارځای او دولتي ادارو د وړکتونونو یو شمیر مسولینو هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د ښځو پر کار د هغوی له بندیزونو وروسته په ډیرو دفترونو او د کارځایونو کې دا ډول وړکتونونه تړل شوي او کارکوونکي اوزګار شوي دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام په تیرو دوو لسیزو کې په تعلیمي ادارو کې د ښځو د ونډې او په بیلابیلو دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی د دندو له زیاتېدو سره په بیلابیلو ولایتونو کې د وړکتونونو شمیر ورځ په ورځ زیات شو، چې ظاهرا ډیر دوام یې ونه موند.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته د اختر مبارکي وایم. د افغانستان ټول مجاهد ولس د اختر مبارکي وایم. خدای دې د ټول منځونه تراوی عبادتونه جلا قبول کړي. محمدی احمد هلمند ولایت سنگین ولسوالی است. زما دا یو نظر و مال دا کمی مرسی چې راځي غرمونو کسانو ته نه رسیږي. دا چې د افغانستان کې د اوبو پر بندو پر کلینیکو ولګیږي، دا به د افغانستان د ستړو خلکو د پاره ډیر په ګټه. د ازادي راډیو څخه ډیره مننه. خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو محترم اوریدونکو ته د درود اخلاص ډک سلامونه وایم. یو پیغام دی و ټولو افغانانو ته، هغه دې په دا پیغام باندې سر خلاص کړي او ځان یې په پو کې. دا بعضې خلک پر واټساپ باندې میسجان سړي ته پرېږدي، وایي ستاسو دپاره جایزه راوتلې ده، د څلورو هیوادو په بانک کې راوتلې ده، ما ته یې دا راواستوئ، هغه دا رقم خو ستا جایزه راوتلې ده. ته به 2200 افغانۍ د شمسالدین په نامه و خوست واسطه ده سره پیسه. عباس چې هغه ته دې واسطه وي، هغه ته پیسې واسطه، ته به ورسې په عینومې نه کې که بل بانک ته، هغه بیا تا ته 25 لکه افغانۍ درکوي، مازې دا پیسې ورکړه. نو ما سر ورسره خلاص و، سړی غله جباره، ما زه دونی پیسې نه لرم، ما ته دا 25 لکه افغانۍ راکړي، بیا به زه شمسالدین ته پیسې حواله کړم، وابستوم ولیا ګش هغه پیسې ورکړه، بیا به ته هغه 25 لکه افغانۍ. نو ما سر په خلاص، سړی غل دی، نو ما وجه 25 لک افغانی دی هغه بازار واخه مد لک افغانی به تی ته درکم هغه 25 لک افغانی از ما برا وجه کنه دا رقم نه کی ژر تسلیم ک کنه دا جایزه مر بیا بل چاته ورکو نو ما سره سره خلاص ټول افغانان په دې باندې پوی دا رقم مې سه جان دغه کی ته دې د ټول سره سره خلاص محترم افغانان شوخ ولر السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د شپې نه نیمې دی ورزو لاندو خبرونه ته د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې د سیلونو له عمله دوه ماشومان مړه شوي. په روزګان کې لپاره رئیس سیلونو روان دي، خو تر اوسه دغه ولایت له ولسوالیو د مرګ ژوبلي راپورونه نه دي خپاره شوي. د راپورونو په اساس ګڼ پلچکونه، پلونه او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم تخریب شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت خبرداري وکړه چې سبا یک شنبه به هم د نن شنبه په څیر په سلوړ د شولایتونو کې د سالنګو په شمول واوري، بارانونو او سیلابونو امکانات وي. د وزارت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا خبره کړې ده او د طبي پیښو رامنځته کېدو خبرداري هم ورکړې. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي داسې اټکل کوي چې ایران مجر پر اسرائیل برید وکړي، خو د تهران ته خبرداری ورکړ چې دا کار ونه کړي. ایران ویلي له اسرائیل خپل غاچ اخلي. دا وروسته راغه چې د اپریل په لومړۍ په دمشق کې د ایران پر کنسلګری برید وشو او دوه جنرالان یې پکې ووژل شول. او پولیس وایي نن د استرالیا په سیدنی ښار کې شپږ تنه په چاقو وهل شوي او وژل شوي دي. په دغه پیښه کې چې یو بریدګر په چاړه پلاس په خلکو باندې حمله کولې، د یو ماشوم په ګډون څو کسان ټپیان شوي هم دي. پولیسو وروسته بریدګر په ډزو وژلی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په یو شمیر کورنۍ او کیار وخت په تیر بیا چې مناسبتي ورځي لکه اختر رنجدې وی خځې او وړین جونې دومره د کور کارونه کوي چې له توان نه لوړوي.
زه یو لور لرم چې هغه تقریبا 19 کلو په عمر ده. لوخي منزل ماشومان قرارول یو پخلای ډوډۍ پخول زه کوم نور کارونه ده کوي.
لسی اړخه د میرمنو او انجونو لخوا د درنو کارونو تر سره کول کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
د دوی د مفاصل او د هډوکو د مشکلاتو سره انجونې ملیدلې چې حتی بچدانی د باندې راوتلې وي یا مثانه سقوط کړي، مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بیرقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بد اغیزه لري.
نن ام دمو موضوع چېړم ملتي ام وکړي. قدر من اردوونکو، خای تاسو هم لیدلی وي چې کله مناسبتي ورځې لکه اختر رنجدې وي، اکثره میرمنې هڅه کوي چې په کور کې بدلون راولي، خونې رنګوي، فرشونه مینځي، پخلنځي منظموي. لدې سره سره نورې هغه چارې هم ترسره کوي چې ډاکټران د ښځو لپاره درانه کارونه ورته وایي. د کابل اوسیدونکي راهیله وایي چې د هر وخت په تیره بیا چې د کور کار ورباندې ډیر شي، په خپلې وړې لور هم کار کوي.
یوه لور لرم چې هغه تقریبا 19 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو قرارول، یو پخلای ډوډۍ پخول زه کوم نور کارونه ده کوي.
شپږ کلنه جمیله هم چې د لوبو او ښوونځي ته یې د آماده کېدلو وخت دی، د کور هغه کارونه کوي چې دا ورته جوړه نه ده.
مور مې په کور کې یوازې دم د کور هر کار ورته کوم، لوښي ورته مینځم، کوټه ورته جارو کوم، ورونه مې ورته غلي کوم.
د لغمان اوسیدونکی اجمل وایي دای سره لدی چې په دې پوهیږي چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت نه دی، خو بیا هم دا چې دوی ته سر ته رسول عیب ښکاري، له ښځو سره مرسته نه کوي.
ما یو خورکی دا تکالانه او منگا چی و لکانیو یعنی منگ سر دکور کرنم نخی خوپار صورت نو خورکی ما چه دا دکوی و براو باستی کور انگر جارو کوی کوتی جارو کوی ظروفو نمینزی کور بارو بستره چول اول دا کور نور دیگو کاسا و اما دا کول و منزل و پاکاری و دا چول دا مور سر مهم کومک که نو دای مخت دوری پا حساب سالی رساته که شپا و راست که دوی لگیای مورکی من تنا دا آغا یعنی دا فشار تکلیف لری او دا بین غوڑ هم لری نو آغا نشی کوله چه دا بازی کارونه مختوی سی دلتا مجبور ده چې د خورکې مې د لاسو خپې څخه ټکو باسي او کارونه مخته ویسي ځکه چې مور مې تنا ده او موږ به دونه وکولی شو چې موږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو کورسونو آینده خپل حیات لپاره یو څه مخته ویسو.
د کابل اوسیدونکو نازو په باور په ځینو افغاني کورنیو کې نامناسب دود چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت ګڼي د دې سبب شوی چې مور د مجبوریت له مخې هر وخت په تیره بیا چې اختر ته چمتووالی نیسي هم خپله او هم په ماشومې لورې هغه د کور کارونه وکړي چې درانوي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي نو هغې سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي او د هغوی اقتصادي حالت هم داسې نه اوسي چې بل چانه مرسته وغواړي نو هغه کور کې چې مشر اولاد یې لور اوسي مجبوره ده چې مکلفه ده چې د مور سره په کارونو کې مرسته وکړي که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت دی د تعلیم اوسي هغه مجبوره اوسي ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي هغه نشي کولی چې د کور کارونه په یوازې ځان ترسره کړي نو هغه ماشومه لورې هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر کړي د کور په کار کې مثلا جای جارو سی لوخی وینځل سی داسې نور نور کارو سی هغه کې مرسته سره وکي او هم به مور ته اسانه اوسي که څه هم د زم د ماشوم سره د ماشوم ته تکلیف رسي خامخا شاید وخت په تیرې دور سره درون بار اوسي کوم درون کارو سی ته تکلیف پیدا کی خو به هم دا ډیر ښه کار ده زما په نظر ځکه چې خپل مور سره مرسته کول دي خپل امور له احتیاجی نویستل دی زما په نظر ډیر ښه کار ده بهترین کار ده که څه هم به د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي تعلیم تر څنګ د کور کار کې کلمور سره مرسته وکړي بهترین کار ده.
خو داسې نارینه هم شته چې هغوی له کور څخه د بهر مصروفیتونو تر څنګ د کور کارونو کې هم له میرمنو سره مرسته کوي ځکه پوهیږي چې د کور درانه کارونه د ښځو له توان څخه لوړ وي. نقیب چې د شپږو بچو پلار دی په دې اکله وایي
او زما ماشومان هم شته لکه لورګانې او زامن زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم او وروسته لغ نه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې له خپلې میرمنې سره هم کار کوم دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي نو خدای مکه چې هغه به په آینده کې یو نقصان پیدا کړي یعنی یو مشکل ورته پیدا شي نو دې په خاطر باندې زه په کور کې هم رسته کوم خپل میرمنې سره او له کور نه بهر هم د حلال ګټلو لپاره کار کوم.
د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی وایي چې اختر د خوښۍ او د دوستانو د لیدلو لپاره ښه موقع ده که چیرې میرمنې او نجونې له اختر څخه مخکې د کور په کارونو کې ځانونه دومره ستړي کړي چې بیا د اختر په ورځو کې خسته او حتی ناروغه وي له دې ورځو څخه خوند نشي اخیستلی. له اغلې نیازی سره مې مرکه کړې په ګډۍ سره اورو.
دقیقا اختر هغه خوشحالی ده چې د ټولو مسلمانانو ده د ښځو د نارینه و د زاړه و د ځوانانو د ماشومانو د ټولو د خوشحالۍ ورځ ده. طبعا هر څوک تقاضا لري چې په دې ورځ ښه لباس واغوندي ښه استراحت وسیږي راشه درشه ولري خپل د دوستانو کورو ته ولاړ سي کوم بدی لري په اختر کې هغوی سره دغه کو پخلا کوو د هغه میمانیانې کېږي او پسه حلالېږي هی سر راسر دغه ښځه دومره وخت مه پیدا کوي چې حتی خپل دغه نوې جامې که ځان ته جوړ کړی وي هغه هم حیانه نه خلک چې اقتصادي مشکلات لري چې نوې جامې نه لري هغه خو په ځای پرېږده او چې نوې جامې لري چې جوړ کړي دي د دغه لپاره فرصت نه پیدا کوي چې د اقلې وایي غوندې یو مبارکي واخلي چېرته نو چې دا ووزي او چېرته نو چې دا ولاړ سي راشه درشه وکړي او مناسباتونه د اختر وکړي ښه چې اختر خلاص و بیا دوی ته فرصت ورکوي وایي اوس ستاسې اختر شروع شو اوس وایي ولاړ سي اختر مبارکي وکړي.
بله نیازی صاحب دا خو د اختر د ورځو هغه کوم دودونه سواله چې په افغاني ټولنه کې عملی کیږي راځو لختر نه مخکې ورځو ته دغلته میرمن وباندې څومره ډیر کار وی او دوی خپل هم کوم کارونه کوي خپل میرمن خپل وړی جون اختر ته د چمتووالي لپاره؟
اختر ته د چمتووالي لپاره عموما ماشومان خو انجونې وړی انجونې خو دې ته خوشاله دي چې کالي وکي او خپل پلار ته عذر وزاري وکړي چې مونږ ته کالي رانیسه او چپلۍ رانیسه او د سکول راته رانیسه او دا واخله واغه واخله. دغه شوق و ذوقي د ماشومانو سره. او د کور پیغلې انجونې او ښځې بیا دا فکر لري چې پاکاریانې وکړي، کور پاکي، فرشونه پریمیزي، غالۍ پریمیزي، پردې پریمیزي، برته اوتو کې زوړندې کې اتاق سم کې، مهمان خانه سم کې، خپل د خوب اتاقونه سم کې. دا ټول هر څه چې په دا کور کې دي دا ټول باید پاک شي، د اختر لپاره صفا شي، خجور پاخه کې، ګوشفیل پاخه کې، آمادګي یعنی دي په دغه ستړیا او سرخته دي، باوجود دې چې روژه ده، باوجود دې چې د روژه مات آمادګي یعنی دي، ځکه چې د نارینه هم بیا هغه غوږ پورته کېږي چې نه په وخت روژه مات تیار نسی، هغه ته هم دوی ټول مصروفه وي، ورسره بیا دا ستړیاوي مې چې دا پاکاري یعنی دي او دا صفایي یعنی دي او دا هر څه ترتیب او تنظیم د غاړې د مسؤلیتونه. بعضې چې بیا خپله په کور کې خیاطي کې خپل د نجونو د ماشومانو کالي فرض مثال ګنډي او الکانه ته خپل زمونو ته، زمونږ منطقه کې د قنداري غاړې ډېر موړ دي، فیشن دي، ډېر الکانې اغوندي، خوښي یې چې مندې خوندې ښځه یې، یعنی د هغه کسان چې دوی ځینې توقع لري هغوی باید دوی ته غاړې جوړې کړي، هغه د غاړې کار هم ورسره یي، حتی پس له روژه ماته ورته ناست هغه آسان ساده کارونه یې چې د شپې معلومیږي روشنایي کې، هغه د شپې د خواکې پس له تراونه ورته کینی. شپه او ورځ په دغه شپو کې د لس څخه زمونږ په اصطلاح باندې چې په ویشت ویشت سي روژه، نو بیا د اختر آمادګي یعنی دي، دغسې کارونه دي چې ورسره دوی مصروفي او ډېر ورسره ستړي.
بله، تاسو هغه کارو ته یادونه وکړه چې نن سبا هم دا په کلیو بانډو کې اته په خاورونو کې میرمنې اخته دي، اواره ورځ هم دا کارونه کوي. که راست په زیان باندې خبرې وکړو، که څه هم د ډاکټرې خبرې هم په خبرونه کې لرو، خو له تاسو هم که واورو دا به بهتره وي. دغلته په یو شمېر کورنیو کې بیا په وړو نجونو باندې هم کار کوي، میندې هم کار کوي، هغه کارونه چې شاقه دي، ثقیل دي، له توانه وتلي دي، په یوه ورځ باندې ډېر زیات کارونه کوي. زیان یې راتوایه
دقیقاً زیانونه یې ډیر دي. دا وخت کې خودی په احساساتو کې دي، نه پوهیږي. هغه وخت کې بیا داسې وخت راځي چې هغه وخت چې د خوشحالۍ دوی بیا هغه وخت کې مریضي، هغه وخت بیا دوی ډیر کوشش کوي چې باید استراحت وکړي، چې بیا هغه وخت هم دوی فرصت د استراحت دپاره نه لري چې هغه د اختر ورځې وي. د اختر ورځې کې نو چیرې به دې ته فرصت پیدا شي چې دا استراحت وکړي، کوم چې دا لس ورځې دا نهه ورځې په دغونه ستړیا باندې تیر کړې ده. خصوصا دا قالین شوی و، دا توشک او بالختانو پوښونه او کمپلونه پریمیزه او واړه ماشومان انجونو تل راسه ته زوی پایپ واخاله تر پودر راوړه، اله ته دلته په دې باندې وخیژه په پخو باندې دي، هغه پخې چې په اوبو کې بیا دغه کېږي ډېر پهغه باندې فشار راځي، یعنی هغه خپل دغه اوبه خپل دوی ته تکلیف ورکوي، او کله سړی کله ګرمي، دغه حالت ټول ستړیاوي. بدبختانه وایم چې موږ نارینه هم دومره د ځان د پاره هار بلی، د ځان د پاره شرم غنی چې د دې سره کومک وکي، د غالي په څندلو کې یا د غالي په پریمتلو کې یا د کمپلانو په خطه پورته کولو کې د دې سره کومک هم نکي. متاسفانه د هر څه بیا په دغه خورکی باندې غمیږي، او بل اخره د خور مریضيږي، او د استراحت ته ضرورت لري، ارتیا ست هغه استراحت نشي کولای، فرصت نه لري استراحت، حتی په دستړیا کې بیا خورم څوک سي نشي خورلای، اشتیا ورکه شي، نو امکانات هم اکثر کورو کې نه وي، نو بیا دا سبب د ډیرو ناروغیو کېږي. یعنی همدغه وخت نه د روماتیزم په ماشومانو کې خدای نه کړده چې مونږ تر ډیره حده پورې شاید پاتې سیو پاتې کېږي، ځکه چې دوی پوره ورځ لاندې کالي لاندې په اوبو کې، او هغه اوبه چې دوی قالینونه پرې وي، کمپلونه پرې وي، فرشونه پرې وي، په دغه اوبو کې دوی ستړي ستړي ګرځي، سږي اوبه نیسي، ډېر تکلیفونه ورته پیدا کېږي. حتی زکام چې دا د مرضونو پلار ده، نزله او زکام او دا شیان چې پیدا سو، نور ټول تکلیفونه، تبه، د اډوکو درد، د ملا درد، دغه خوندې چې د قالینانو د کمپلونه او دا شیان پرې وي، اکثره یې د ملا تکلیف پیدا کوي، اکثره یې د عاملګي په دوران کې ماشوم ته زیان رسیږي. خو دا ټول په کل کې هم فزیکلي پرېشر ده په یو میرمنه باندې، هم ذهن یو پرېشر ده، چې ذهني او فزیکي پرېشر د ناروغی سبب ګرځي.
بله، نو په دغسې وضعیت کې به تاسو له خپلو تجربو نه میرمنو ته څه ووایئ چې ام دوی خپل کور پاک کړي د اختر لپاره، ام ځان ستړی نه کړي، ام نجونې چې په کور کې ورسره دي هغه ستړی نه کړي، څه رقم د خپل کار تنظیم کړي دوی؟
اول به غوښتنه د وړونو څخه وکړو، د کور د نارینهو څخه به دا غوښتنه وکړو. خیر که زموږ پلرونه موږ ته پام نه ده کړی یا موږ خاوندان موږ ته پام نه ده کړی، نو زموږ اولاد دې موږ ته پام وکړي. دوی اول کومک وکړي، په دغسې ورځو کې خپل کور د خوځو سره کومک وکړي، دا قالین دوی ورته وباسي، دوی ورته لولکي، دوی ورته پورته وکته کې خوځو ته وایي چې دا کارونه شاقه کارونه دي، دا یې تاسو دي په مونږ غږ وکړي، مونږ در سره یو. رسول الله مبارک خپل د میرمنې سره کار کړی د کار کې ویلي دي دا سنت طریقه ده چې باید کومک سو څوک روژه ده، مور مې یا خور مې یا خویندې مې یا مې ورنداره غالی پرې وي یا قمپلان پرې وي، دا پایپ ورته زه کش کړم، دا فرض مثال اوبه به زه ورته راوړم، دغه به زه ور سره پورته کړم، په تناب کې به یې زه واچوم، په دا اوسپنه به یې زه پورته کړم. دا یې تا کار نه ده، خوځو ته داسې احساس ورکوي چې تاسې د دوی سپورټر یاستئ، تاسې دوی پوشش کې نیولی ده او تاسې د دوی حمایت کوونکی یاستئ، تاسې نه غواړئ چې دوی مریضان سي. دا یو ډول د ښځې ته د زړه تقویت ورکوي، قوت ورکوي، استقامت ورکوي چې ولا شکر زه یو څوک لرم چې ما زور باندې تکیه وکم. دا مې ورونو ته دا توصیه ده، او په زمین کې خوندو ته مې دا توصیه ده چې خوندې هم په تاسې باندې تجربې تیرې شوي دي، نو تاسې کوشش مه کوئ چې هغه څه چې په تاسې باندې هغه تکلیف ظلم تیر سوی ده تاسې تحمل کړئ په ماشومانو باندې. نور واړه نجونې ته هم دغسې وکړئ، زه په ما څه شوي دي چې هغه تر اوسه نه یمه کار نه ګرځم، دا دې هم وکړي، څه پروا لري، د هغه تقدیر ده چې دلته یې زده نه کړي، په بل کور کې خو بیا نه شي زده کولی. دا فکر ځان سره مه لرئ، دا ستا تقدیر و، د هغه تقدیر ستا د تقدیر سره په تفاوت کې، نو ولې د هغه تقدیر ته د اوسه ورته خرابه یې، ولې په خدای نه کړه په مرض اخته کوې، ولې په تکلیف اخته کوې، ولې عیبې کوې. او په ځان باندې هم پام وکړئ، د ځان پام هم ډېر مهم ده. سبا د خیر سره بیا کمپلان پریو، په یو ورځ ځان باندې بوج نه راوړي، نه دی وایي خلاص دي سده مخې، دغه ایډیا دې خوندې د ځان څخه لري کې نه دی خلاصېږي، ژوند دې دامه لري، کارونه مې دامه لري، ورسره ولې د ځان ته نه خلاصې، هیڅ امکان نه لري چې ته نه خلاصې. نو په لحاظه چې دغه د ژوند لړۍ چې روانه ده، همدغسې کارونه هم ورسره روان دي، تاسې نو کوشش وکړئ چې داسې کار ونه کړئ چې په تاسې باندې بوج سي، تاسې ته تکلیفونه ایجاب کړي او تاسې ته مرضونه پیدا کړي، د مرضونو زیږندل سي او استراحت څه ورسره ونه لري. تاسې حتی اړتیا لري، تاسې خواړه ته اړتیا لري، نو چې تاسې جوړ یاستئ ټولنه جوړه ده، کورنۍ جوړه ده او راتلونکی جوړه ده.
بله، په همدې اړه یو بله موضوع بیا دام کېدلی سي چې کله نجونې ودیږي د خسر کره ځي او بیا هلته په هغه بل کور کې لومړی اختر وي، له دې نه بیا ډېره زیاته توقع کېږي چې باید له مخکې نه راپورته سي، کور پاکي او ټول کارونه وکړي، حال دا چې دا اکثره وخت کارو سره بلد نه اوسي، دغونه سره بیا د هلته جارو جنجال هم رامنځته کېږي. په دې هکله سره ته وایي
دقیقا فامیلان باید داسې توقعات ونه کړي، د هغه جلۍ څخه چې دغه کور د ماحول سره نابلد ده، د هغه جلۍ سره چې د دغه دستور او رواجونو سره نابلد ده، چې څوک خوشاله کی څه ډول خوشاله کی، هغه یو دم کوشش وکړي په نوې ژوند کې داخل شوی ده، د یو بل انسان څخه دغه چې زموږ چهره مختلف دي، دغه سي اذهان مو مختلف ده، د یو انسان سره یې سر خوړلې ده چې هغه بل رقم یو ذهنیت لري او غواړي چې خپل ذهنیت په دې باندې تحمل کی، ځکه چې هغه وایي زه نارینه یم، ته ما خزه یې، باید ما په طبیعت یې ما په خو یو بوی باندې عادت واخلې، څه چې زه وایم چې وکړه هغه وکړي، چې زه وایم مکه واغه ته نکی. نو یو دغه پرشر د خورده پاره بس ده، دغه لورکی د پاره بس ده. متاسفانه زموږ په ټولنه کې هغه د خاون فشارم په دې باندې چې خپل وکړه او مکړه ورته خي، خپل څه پر مازه کې ورته خي، څه په جبه کې ورته وایي، څه په اعمال کې ورته خي، څه په ترشتند کې ورته وخي، د خواته راسو چې د کورنۍ خوخه خپل تقاضا لري، خسرګنې خپل تقاضا لري، ټول اندرندې تقاضا لري، ورندار راغله د یو دم ورندار به ټول شیانو ته ورسیږي، هیڅ امکان نه لري. ورندار هم تاسو غوندې انسان ده، تاسې خپل د بل د لور سره خوکي چې تاسې بل کور ته لاړ سي، تاسې سره خوسي، او دغه فرهنګ باید له منځه لاړ سي، دغه ذهنیتونه باید ټول اوس خلکو آگاهي ترلاسه کړي د څه نه څه، خو موږ غواړو چې لرو پرتو سیمو پورې دغه ذهنیتونه خلاص شي او خلک په دغه باندې پوه شي چې د بل لوري موږ کور ته راغلي ده، موږ نه څه توقع لري، موږ باید هغه ته څه وکړو، نه یوازې د دې لپاره چې موږ پر هغه باندې خپل تقاضا او خپل غوښتنې تحمل کړو.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندې سلامت اوسئ، مخکې له مخکې نه اختر مبارک درته وایم او د اختر ښې ورځې ولرئ.
مننه همچنان، ښه ورځ پر رب العالمین مو سپارم.
رازو دې ته چې په کور کې د درنو یا شاقه کارونو کول میرمنې او انجونې له کومو سي ستونزو سره مخ کولی شي. نسایی او ولادي ډاکټره نجم السما شفاجو وایي چې درنه کارونه خځې د ټول عمر لپاره ایبي کولای شي.
درسته ده چې کار د ژوندانه لپاره یو اصلي جز دی، خو دا چې په هغوی باندې فشار را نوړل شي دا به ښه وي. درانه او شاقه کارونه په دوی باندې کیږي، د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره مخامخ کیږي، مخصوصا که ډیر ثقیل کارونه کیږي، مخصوصا انجونو ته چې د جامو په دوران کې وي او یا دا بی رقمه درانده کارونه کوي چې مونږ خپل هم دا تجربه لرو چې انجونې ملیدلې چې حتی د بچه دانی د باندې راوتلې وي، یا خدای مکه مثانه سقوط کړي، خدای مکه مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بی رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري. خو هو دا چې کار کوي په کار باندې آمخته شي او با غیرت راشي او خپل د کور ژوند چارې په خپل مخ ته بوزي، دا به ښه خبر وي چې سپک سپک کارونه وکي، څو څو وارې وکي، لکه عضلات او هډوکي د فشار لاندې ښه وده کوي، ښه قوي عضلات راځي، ښه قوي اډوکي راځي. اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکي او بار بار وکړي، داسې نه چې یو درون بار په یو وارې جګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي. خو هماغه کار چې ډیر درون بار دی هغه درې څلور وارې پنځه وارې انتقال کوي، خو لګ لګ او په ترتیب سره ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
درمنه دوستانو، په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټول ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 1 4 6 4 1. دا و دې دیونی خبرونه تر بیا ښه چاري. Let me
مخام لشپاگو ده سهر تر شپاگو بجو پا منزانه چا پا دولس شپاگ نوی
ازادی راڈیو چلی رویش ساتا
دا
The Nowruz, the Sahar Bada, the Nowruz, the Sahar Bada.